سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې دی. خبري خبرونه ته مو زه فرید سیال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کوم. خبرونه په خبرونو پیلو. د طالبانو مشر د کوچنی اختر در رسیدو په مناسبت پیو پیغام کې خپل پلویانو ته لارښوونه کړې ده چې له خلکو سره نرم چلند وکړي. بل هیبت الله خونزاده په دې پیغام کې چې د خپل رسنیو له لارې خبر کړی دی ویلي دي چې امنیت په دې ناراضي چې سختي وشي او ډیر مړی وشي. په دې روسیو کې د ملګرو ملتونو په شموله د بشري حقوقو یو شمیر موسو راپور کړی دی چې طالبانو د حکومت مسؤلین د خپلو مخالفانو سره ناسم چلن کوي او هغوی په زندانونو کې شکنجه کوي. د طالبانو مشر په یو بیل فرمان کې د کوچنی اختر در رسیدو په مناسبت د کابل پولیس سرخی زندان څخه د 406 بندیانو د خوشی کېدو خبر ورکړی دی چې په دوی کې 300 اڅه د شخصي څلويخ نارینه او اتوشت ماشومان دي. د دې زندانیانو د جرمونو په اړه څه نه دی ویل شوی. په زرګونو ایرانیانو نن د سپای پاسداران انقلاب اسلامي دولت د یو جګپوړي قومندان د خاورو تسپارلو په مراسمو کې برخه واخیسته. برید جنرال محمد زاهدی له هغه وو ایرانی افسرانو څخه یو تن دی چې 15 ورځې مخکې د سوریې په پلازمینه دمشق کې د هوایي برید پر مهال ووژل شو. ډېر باور دی چې د حمله اسرائیلو کړې ده، خو اسرائیل تر اوسه رسمن د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. د ایران مذهبي مشر د اسرائیلو پر ضد د دې حملې د غچ اخیستو خبرداری ورکړی دی او واشنگتن ایران د خبرداري ورکړی دی چې پر امریکایانو او امریکایي تاسیساتو د برید لپاره دی لپلمو لاس واخلي. ایرانی رسنۍ و نن د دایشت دریو مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکړی. پولیس وایي چې د کسانو د اختر پورزو کې په ایران کې د بریدونو پلان درلود. پولیس وایي چې د تهران په شمال کې د کرچ په سیمه کې لانه ختی ورسته د محمد زکریا په نوم یو تن چې پارامش مشهور دی او د دایشت له مشرانو څخه دی له دوه تن نورو سره نیول شوی دی. تر اوسه دا څرګندنه ده چې دا کسان څو وخت نیول شوی او د کوم ځای دی، بهرنیان دی او که ایرانیان. دایش ډلی د جنوري په میاشت کې د ایران په کرمان ښار کې د دوو چادونو مسؤلیت منلی و چې نږدې 100 کسان پکې وژل شوي او په لسګونو نور پکې ژوبل شوي و. د اوکراین پر خارکیف ښار تیره شپه د روسیې د پیټال وټوکو په برید کې لږ تر لږه 6 وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. اوکراینی چارواکي وایي چې دا د اوکراین پر دویم ستر ښار د روسیې پر لپسې بریدونو سلسله ده. د تیرش پی بریت هغه وازی پسی نوري په خېکړه چې روسی قومندانان غواړي پراتلونکو میاشتو کې د خارکیف د نیولو لپاره عملیات وکړي. او د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله نن د تایلند په پلازمینه بینکاک کې د سعودي عربستان له ملي ټیم سره لوبه کوي. د افغانستان د فوتبال فدراسیون ازادي راډیو ته ویل چې دا لوبه د اسیا د فوتسال تلولیو د چمتووالي لپاره ده. افغان فوتسال لوبډلې پرون په یوه بله دوستانه لوبه کې کوربه تایلند ته چې آسیا جام به هم همالته ترسره کیږي 15-3 په وړاندې ماتې ورکړې وه. د آسیا هیوادونو د فوتسال تلولۍ د اپریل په 18 د 14 لوبډلو ترمنځ پیل لیگی. افغانستان د لوبو په څلورم ګروپ کې له ایران، کویت او بحرین سره یو ځای شوی دی. تاسی زموږ کله ساده رادیو نورې دا ساده رادیو خبرونه اوس څلور وشته ته دوام لري. د سهار شپږو د مخام تر شپږو په لاندو سپوند نس یو ش 15 متره د مخام تر شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ صفه 12 پک نوي وړاندې سره د مطالبه اوریدل شي. خبرونه کې با غونډي پاکستان ته ورشو هلته به د هغه افغان کډوال وضعیت در سره شریک کړو. شاید دوی په خبره باندې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لري او پاکستان ورنه غوښتنه کړې چې دا هیواد پریږدي. د دې کډوالو وضعیت در سره شریکو همدارنګه په دې اړه باندې چې په افغانستان کې د پینځو خبریالانو په ګډه باندې د کال د خبریالانو جایزه اخیستله. دا چې د خبریالان څوک دي او کوم رسنۍ سره په افغانستان دننه یا بهر کار کوي په دې اړه د څه وړاندې جزئیات لرو. ورزو د کوچیانو د ژوند په اړه باندې شو چې کالې څومره ځپلې هم درته جزئیات
موږ نه یو ټک ټول پیسې لاس په مړې شو هر ورځ درې او څلور او پنځه مړې کې دا د وشکالې په خاطر یا د بی او بو په خاطر وبونسته.
په دې اړه باندې چې د اوروزګان ولایت کې د رمضان جام پر باندې کرکټ سیالي پیل شوې دي چې کله به پای ته رسېږي کوم لوبډلو پکې برخه اخیستې په دې هم درته جزئیات لرو. نورستان ته هم ورځو چې هلته د بوټو کرل ډېر شوي ده. څه ډول بوټي دي؟
سکال خوشبختانه دیر و دا میوادار میوادارو که بیا دیر غزان و مانی و ناک و شفتالو هم داشه اینه را غلی دید
نور مطالب هم شملتی هم وغانم.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا ستړي مشه په پاکستان کې میش د ای سی سی کډوالي کارت لرونکو افغانان د کډوالو د ایستلو په اړه د پاکستان ورستي پریکړه اندیښمن کړی دي. پاکستان پریکړه کړې چې د روان اپریل میاشتې په 15مه له دې هیواده د بیا ساده افغان کډوالو د ایستلو دوهمه لړۍ پیلوي چې پکې د دې کارت لرونکو هم شامل دي. افغان کډوالو وايي د پاکستان د پریکړه د کډوالۍ د نړیوالو قوانینو خلاف عمل دی او باید دوی په خپل خوخه له دې هیواده وتلو زمينه ورته برابر شي. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
په داسې حال کې چې د پاکستان د پریکړې پر بنسټ له دې هیواده د افغان کډوالو د ویستلو دوهمه لړۍ نه ورځې وروسته د اپریل په 15مه پیلېږي. په پاکستان کې میشت د کډوالۍ ځانګړي کارت لرونکو افغانان وایي دوی ته باید له یاد هیواده د وتلو لپاره وخت ورکړل شي. دوی زیاتوي چې له کلونو راهیسې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې استوګن دي، کاروبارونه او جایدادونه لري او په دومره لنډ او تنګ وخت کې ناممکنه ده چې افغانستان ته تګ ته چمتو شي. دو دیرش کلن احمد گل چې په خیبر پختونخوا کې اوسیږي او د آی سی سی د کډوالۍ کارت لري ازادي راډیو ته وویل
په دې سره موږ چې یو ډېر زیات اندېښمن یو ځکه چې زموږ دلته کاروبارونه دي، کار روزګار هم دی، د خلکو سره مې حساب کتاب دی. په دونه ډېر لنډ وخت کې چې دی موږ نشو کولای چې خپل کاروبارونه راټول کړو. نو موږ د ملګرو ملتونو څخه دا هیله لرو او غواړو چې تر څو د افغانانو دغه ستونزه حل کړي.
د سودیس په نوم په همدې ایالت کې میشت یو بل افغان کډوال چې دا هم د آی سی سی د کډوالۍ کارت لري د پاکستان د پریکړه د کډوالۍ د ټولو نړیوالو قوانینو خلاف بولی.
دا یو غیر انسان غیر اسلامي او د نړیوالو اصولو خلاف پریکړه ده. باید نړیوالو ټولنه یونیسیر او هغه بنسټونه چې ځان د کډوالو مدافع بولي باید په پاکستان باندې فشار راوړي تر څو خپله پریکړه بیرته واخلي او دغه کار لاس په سر شي. دا به څنګه امکان ولري چې د 15 کلونو څلوېښتو کلونو
دغه افغان کډوال ادا کوي چې سر لووسه د پولیسو لوري زورول کیږي او د نیولو پر مهال پیسې ترې اخیستل کیږي. دوی دا ادا هم کوي چې د پاکستان د پریکړې یو وار بیا د هیواد پولیسو ته د افغان کډوالو د نیولو زورولو غواخلو او پیسو اخیستلو زمینه برابره کړې ده. د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې د روان اپریل میاشتې په 15مه له دې هیواده د بیا اسناد افغان کډوالو د ویستلو دوهمه لړۍ پیل کړي. په دې کې هغه افغان کډوال هم شامل دي چې د آی سی سی په نوم د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري. آی سی سی یا افغان سیتیزن کارت لرونکي هغه افغان کډوال دي چې له کلونو راهیسې په پاکستان کې اوسیږي او په 2018 میلادي کال کې ورته د دې هیواد له لوري دغه قانوني اسناد ورکړل شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ یا یو این ایچ سی آر د معلوماتو پر بنسټ د دغه کډوالو شمیر 8,30,000 کسانو ته رسیږي چې اوس مهال د اسنادو موده پای ته رسیدلې ده. که څوم د پاکستان د پریکړه په نړیواله کچه د بشري حقوقو غنو بنسټونو غندلې او له پاکستاني غوښتي چې خپل د پریکړه بدل کړي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د تیرې پنځشنبه په ورځ یو وار بیا په خپل د پریکړه ټینګار وکړو. تازه په پاکستان کې د کډوالو د حقوقو یو ملاتړي بنسټ د پاکستان له حکومت غوښتي چې د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو پریکړه بیرته واخلي. د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې ویلي چې د محکمې تر پریکړې پورې دی د پاکستان حکومت افغان کډوال نه نیسي او نه دی باسي. په همدې حال کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مسلکي مرستیال عبدالرحمن راشد ویلي د کډوالو موضوع دوه اړخیزه ده او د دوی په اړه پریکړه هم باید د دواړو هیوادونو په هوکړې سره وشي. دا خبر د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس د وری په 14مه نیټه خپور کړی ویلي دي. نوموړي دغه سرګندونې په کابل کې د پاکستان سفارت له مرستیال شرزفیر جنید وزیری سره د لیدنې پر مهال کړی او ویلي دي چې د یوې تګلارې تر رامنځته کولو پورې دي افغان کډوال نه زورول کیږي. پاکستان د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې د بیا اسناد کډوالو د ویستلو لومړی پړاو پایل کړ چې په ترڅ کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ 15,15,522 کسان په جبري او خپل خوخه ستنه شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د طالبانو د حکومت لخوا د نیول شو فعال کورنیو او دوستان د کوچنی اختر په مناسبت لزندانو څخه د دوی د خوشکېدو غوښتنه کوي. د افغانستان شاعر او لیکوال عزت الله سواب او د زده کړو د برخې فعال احمد فهیم عظیمی کورنیو ملګرو ازادي راډیو سره د غوښتنې مطرح کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې نن د وري اتلسمه د ترخی پله له زندانه 406 بندیان خوشې شوي. تفصیل سره کارنه ورو
په داسې حال کې چې د اختر را رسیدو ته څو محدودې ورځې پاتې دي، د نیول شویو فعالینو کورنۍ او ملګري په مناسبت د طالبانو له حکومت غواړي چې دا فعالان خوشې کړي. د افغان شاعر او لیکوال عزت الله زواب زوی عطا الله زواب ازادي راډیو ته وویل
دا چې اختر را نږدې دی، همدې مناسبت له اسلامي امارت هیله لرو چې زموږ پلارجان را خوشې کړي او د اختر خوشحالي له موږ سره یو ځای ولمانځي.
عزت الله زواب چې منتقدي لیکوال او شاعر دی، د کورنۍ د غړو په خبره یې د روان زیږدیز کال د جنوري له څلور ویشتمې راهیسې د طالبانو په بند کې دی. خو د طالبان حکومت د نوموړي کورنۍ ته ویلي چې هغه د انتقادي لیکونو له امله نه دی نیولی. یو شمېر افغان فرهنګیانو هم د عزت الله زواب د خوشي کېدو غوښتنه کړې. دوی په ټولنیزو پاڼو یو کمپاین پیل کړی او د طالبانو له حکومته یې غوښتي چې زواب د اختر په مناسبت خوشي کړي. یو له دوی څخه راحت ګل زیارمل ازادي راډیو ته وویل
عزت الله زواب ډېر وخت وشو چې بندي دی، لږ تر لږه د روژې مبارکه میاشت تېره شوه، اختر را روان دی، دا باید وړو وړو بچیان ته را خوشي کړي.
هماله د زده کړو د برخې د فعال احمد فهیم عظیمی ورور احمد فواد عظیمی هم ورته غوښتنه لري.
ما از مسئولین خواهان ازی هستیم که بخواهیم
له مسئولین مو غوښتنه ده چې زما ورور احمد فهیم عظیمی او همکار د روژې د مبارکې میاشتې په درناوي او د روژې اختر انساني ارزښتونو ته په کتلو له بنده خوشی کړي ترسو دوی اختر د خپل کورنۍ په غې کې په خوښۍ ونمانځي.
ایدرا با خوشی او خوبی در آغوش خانواده سپری بکنند.
د زده کړو د برخې دوه فعالان احمد فهیم عظیمی او همکار یې صدیق الله افغان د 2023 زیږدیز کال د اکتوبر په 18مه په کابل کې ونیول شول. د طالبان حکومت وایم زبی الله مجاهد یوې خصوصي رسنۍ سره د خبرو پر مهال ویلي وو د زده کړې د برخې دغه دوه فعالان د اسنادو او شواهدو پر بنسټ د غیر قانوني او غیر شرعي کړنو په تور نیول شوي، خو جزئیات یې نه دي ورکړي. خو کورنیو یې بیا د دغو ادعاو په ردولو سره ویلي چې دوی یوازې د زده کړو په برخه کې فعالیت درلود. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله د فرمان پر بنسټ د کوچني اختر د را رسیدو په مناسبت نن د وري اتلسمه د څرخی پله له زندانه 406 بندیان خوشي شوي چې په دوی کې 318 نارینه، 30 ښځینه او 28 ماشومان شامل دي. خو دا چې د څومره بندیانو د بند په موده کې کمالی راغلی په دې اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. د طالبانو حکومت د زندانونو چارو د سمون ادارې ویان نسیم لالهان او د دوی د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي چې آیا یاد فعالان هم د خوشي شوي بندیانو په ډله کې دي او که نه. تیر کال بیا د طالبانو حکومت سترې محکمې ویلي وو چې د کوچني اختر په مناسبت یې 2460 بندیان خوشي کړي او د شاوخوا 1500 نورو د بند موده یې کمه کړې ده.
بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو. 15 افغان خبریالانو ته د افغانستان د خبریالانو مرکز له لوري د کال د غوره خبریال شریکه جایزه ورکړل شوه. میترا مجدی، فرید الله محمدی، نصر احمد صالحی، محمد طاهر احمدی او محمد امین کاوا د بیلابیل رسنیو 15 خبریالان دي چې دا جایزه ترلاسه کړې ده. دغه خبریالانو له ډلې ځینې وازاد راډیو ته ول چې په کارونو کې ورس تر بلې محدودیتونه لګول کیږي، خو دغه ډول رقابتي پروسې د کار انګیزه ورکوي. تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان د خبریالانو مرکز اعلان کړی چې په کابل او فرا کې د تولو نیوز خبریالانو میترا مجیدی، فرید الله محمدی او نصیر احمد صالحی او د غشان د هشت صبح خبریال محمد امین کاوا او د رخشان خبرونی خبریال محمد طاهر احمدی د دغه بنسټ د کال د غوره خبریالانو جایزه ترلاسه کړې ده. د دغه جایزې د ورکړې پروګرام د شنبې په شپه د بلجیم په مرکز بروکسل کې په حضوري او انلاین ډول ترسره شو. په دې مراسمو کې په کور دننه او بهر د افغان خبریالانو پر وضعیت بحثونه هم وشول. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو د کمیټې مشري سمیا ولیزاده د دې پروسې په اړه ازادي راډیو ته ویل
بشاس 60 نمونه کاری
د افغانستان د دننه او بهر د خبریالانو لښپېته زیاتې
کاری نمونه نومول شوی وی د دې پروسې د کتونکو ډلې لیدلو وروسته پنځه خبریالان د کال د غوره خبریالانو په توګه وټاکل شول چې لنی کمر غل دې ډلې یوې خزینه خبریاله ده.
یک نفر اینها از جمله بانوان هست.
پم دې حال کې ځینې نور خبریالان چې د کال د غوره خبریال جایزه تر لاسه کړې ازادي راډیو ته ویل کڅوم په افغانستان کې اوس مهال د خبریالۍ کارونه سخت شوي خو دوی هڅه کوي چې خلکو ته معلومات په سمه بڼه ورسوي. افغان خبریال محمد طاهر احمدی چې په اسلام آباد کې اوسیږي او د غوره خبریالانو د جایزو د ګټونکو له ډلې دی ازادي راډیو ته ویل
بعد سقوط مشکلات چندین برابر شده
اصلا له سقوط وروسته د خبریالانو پر وړاندې ستونزې سو چنده شو او د خبریالۍ کارونه سخت شو. لوی خو خلک ویره لري او نغواړي له آزاد رسنیو سره خبري وکړي. له بلې خوا طالبانو حکومت هم خبریالانو ته معلومات نه ورکوي او یا هم په کلاس و نه کوي
یا د اختیار خبرنگار قرار نه
وي. د کال د غوره خبریال د جایزې یو بل ګټونکو نصیر احمد صالحی ازادي راډیو ته ویل چې په افغانستان کې د ژورنالیستانو د کار لپاره ډېر انګیزي او مسولیت ته اړتیا ده.
زه فکر کوم چې د افغانستان په اوسنۍ حالاتو کې دا ډول پروګرامونه د خبریالانو لپاره یو انګیزه ده او خبریالان هڅوي چې خپلو کارونو ته دوام ورکړي.
یو بل خبریال امین کاوه چې د افغانستان د خبریالانو مرکز جایزه ترلاسه کړې ده وایي
په داسې حال کې چې افغانستان په قرار قرار د طالبانو د فشارونو او ګواښونو له امله په یو بېغږ او بې انځوره هیواد بدلیږي، دا جایزه ما او زما ټیم تشویقوي چې دا هر څه په یو حقیقت بدل نه شي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز له 1902 کال راهیسې هر کال د کال د غوره خبریال جایزه د هود د ویشتمې د خبریال د ملي ورځې په ویاړ د یوې پروسې له لارې خبریالانو ته ورکوي. سږکال دا جایزه داسې مهال ورکول کېږي چې د نړیوالو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ په افغانستان د طالبانو بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته په دغه هیواد کې د رسنیو او بیان ازادۍ وضعیت خراب شوی دی. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کړي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي، خو څه موده وړاندې د خبریالانو مرکز د 1402 کال په راپور کې ویلي وو چې د خبریالانو او رسنیو په وړاندې د تاوتریخوالي 199 قضیې ثبت کړي چې 80 پکې د ګواښونو او دغه شان 950 نورې د خبریالانو د نیولو قضیې دي.
ازادي راډیو ته ورجوینیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
ایران نن د داعش د جک پوری غړي او د دې ترهګر ډلې د څو تر نورو د نیولو خبر ورکړی. دا کسان په دې تورن شوي دي چې روانه اونۍ غوښتل چې د خطر په ورځو شپو کې په ایران کې بریدونه وکړي. تفصیل احمد چی ورناورو.
ایرانی پولیس وایي چې د داعش نیول شوی جکپوړی غړی محمد ذاکر نومیږي چې په رامش مشهور دی. د پولیسو په وینا دا کس له دوو نورو داعشیانو سره د پلازمینې تهران په شمال کې د کراچ په سیمه کې نیول شوی دی. پولیس زیاتوي چې په دې تړاو 8 تنه نور هم توقیف شوي دي. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې دا کسان څو وخت نیول شوي دي او د کوم ځای دي، بهرنیان دي که ایرانیان. د اسلامي دولت داعش ډله چې له شیعو سره مخالفه ده د جنوري په 3مه یې په ایران کې د هغو چاودنو مسؤلیت منلی و چې په کرمان کې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي د پخواني مشر قاسم سلیماني د دریم کلین په ورځ وشوې چې شاوخوا سل تنه پکې وشل شول او په لسګونو نور پکې ژوبل شول. د رویټرز اژانس د راپور له مخې ایران په جنوري کې 15 مشکوک کسان د داعش خراسان څنګه د یو قمندان په ګډون د کرمان د چاودنو په تړاو ونیول. د امریکا د متحده ایالاتونو د استخباراتي سرچینو په وینا په ایران کې د جنوري د 3مې نیټې بریدونه د خراسان څنګه کړی دي چې مرکز یې په افغانستان کې دی. داعش د لید وکاله مخکې هم په ایران کې د شیعو پر وسیارت د برید مسولیت منلی و چې 15 کسان پکې وژل شوي وو. تر دې مخکې په 2018 کال کې د ایران پارلمان په نقشه کړ او د ایران د اسلامي انقلاب د مؤسس آیت الله روح الله خمینی پر مقبره یې حمله وکړه. داعش د اسلامي دولت ډله چې داعش خراسان یو څنګه ده، یو وخت د ایران په گاوند عراق او ورهاخوا سوریه کې پراخې سیمې نیولې وې، خو په 2014 کال کې امریکایي ځواکونو د دې ډلې پر ضد پراخ بریدونه وکړل. همغه و چې د 2018 کال په سپتمبر کې د عراق حکومت د داعش پر ضد رسمن د خپلې بریا اعلان وکړ. دوه کاله وروسته تر دې داعش په سوریه کې هغه سیمې له لاسه ورکړې چې په واک کې وې. راپورونه مرکه او اوریدونکو.
یو شمیر کوچیان وایي د پرله پسې وچکالیو له امله یې مالداري سخته زیانمنه شوي او ډېر څاروي هم تلف شوي دي. دوی ازادي راډیو سره خبرې کول، تر اوسه ورته حکومتونو هیڅ پاملرنه نه ده کړې او دوی د خپلې مالدارۍ د پالو لپاره ژمی کې تودو او پسرلي کې بیا یخو او خیرازو سیمو ته کوچیږي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې د طالبانو حکومت د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت په خپل ټولنیزو پاڼو کې په بېلابېلو برخو کې کوچیانو ته د اسانتیاو د برابرولو ادعا کړې چې کوچیانې ردوی. زموږ همکار دی شمیر هغه کوچیان سره خبرې کړې چې له هم دخته په دخته ګرځي او د راپور په چمتو کړی. د راپور د کوچیانو د رمو په غږ پیلېږي.
په افغانستان کې پرله پسې وچکالیو د کوچیانو رمې هم چې څو شپانه ورپسې وي نه دی پریښي. یو شمیر دوی وایي مالداري سخت اغېزمنه شوي. دوی ازادي رادیو سره خبرو کې ویل ټول شتمنی همدا ملداري ده، خو اوس مهال تر د اوبو و خو او غلو دانو د نشټون له امله هر ورځ څاروي تلف کیږي. عبد الاحد کوچه له غزنی ولایت څخه:
موږ نه یو ټک ټول پیسې لاس په مریض شو، هر ورځ درې او څلور او پنځه مړي کیږي د وچکالۍ په خاطر یا د بی اوبو په خاطر. اوبو نسته او خو نسته، هیڅ شی نسته. موږ ډیر به د مشکل سره مخامخ شو. درې مې سمالونه اوس موږ مریض هر ورځ مو کی جواری نسته، شی نسته، اقتصاد نه لرو چې جواری په باندې واخو.
جمعه ګل بل کوچه د چوای جمع ننګرهار او د هوا په تودېدو سره د وردګ ولایت شنو ورشوګانو ترمه بیایي. نوموړی وایي د په ګډون د کوچیانو ټول ژوند په کوچ کې تیر شو، خو نه یې و دوه شو او نه یې هم اولادونه هوسا شول.
مالداري مو ټول مې نتللې، نیمایي سره نم نه پوره کوي. واخه مالچرونه چې کوم ټول تخریب شوی دي. د تعلیم په برخه کې خو بيخي موږ ته پام نه رسوي. ټول خلک هم بې تعلیمه پاتې دي. ټول کوچیان موږ در به در خاورې پر سر دي. دغه تیر اونۍ کې تقریبا یو نیم سلمې دي موږ فرینا پرچاو کې سیلاب ویوړي.
کوچیان د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې هلته چې دښتې په طبیعي و خو پوخلي وشته او ستونزې هم مشترک دي. د هلمند پراخو دښتو په لمن کې یو بل میشت کوچی فیض محمد وایي:
نږدې په دغه شپو کې هم دښتم پوت کې تقریبا لس نه لس نیم لري. خو کې اروزه د وای واره موږ په نغد پیسو رانی سو، هغه هم داسې ګران رانی سو چې کنجاره او جواره او داسې کومه تر سره وته خو ډېره څه خبره وي.
کوچیان چې د افغانستان د اقتصاد په تولید کې فعال ونډه لري، تر ډیره یې له مالدارۍ غوښه او لبنیات ترلاسه کیږي. خو یادو کوچیانو ازادي راډیو ته وویل تر اوسه ورته حکومتونو هیڅ پاملرنه نه ده کړې او سره له دې چې دوی د خپلو ستونزو د حل په موخه دولتي ادارو ته عریض شوي، همې پر غوښتنو چا غوږ نه دی ګرولی. کوچیانو ته په تیر جمهوري نظام کې مستقل ریاست موجود و، خو د طالبانو حکومت اوس دا ریاست د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت پورې اړوند کړی دی. هڅه مو وکړه د کوچیانو د یادو ستونزو په اړه له اړوند طالب چارواکو سره هم خبرې وکړو، خو له هڅو سره سره ونتوانیدو. مخکې بیا د طالبانو حکومت د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت په خپلو ټولنیزو پاڼو کې په بیلابیلو برخو کې کوچیانو ته د اسانتیاو د برابرولو ادعا وکړې دي چې کوچیان ردوي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
اوس به هم د افغانستان په جنوب کې اروزګان ته ورشو. د اروزګان ولایت کې د رمضان جام په نوم د کرکټ شپېته ورځنۍ شپنۍ سیالۍ شاوخوا شل ورځې وړاندې پیل شوې دي چې اوس هم جریان لري. په دې سیالیو کې چې دیرش ټیمونو پکې برخه اخیستې، هر شپه لیدو ته په لسګونه ځوانان ورځي او ننداره کوي. دا چې د کرکټ سیالۍ د کومو ټیمونو ترمنځ دي او د کومو ولایتونو نه ورته خلک ورځي، نور تفصیلې له سیمې په دې راپور کې اورو.
د رمضان جام په نوم د شپنې سیالۍ د اروزګان په دیراوت ولسوالۍ کې شاوخوا شل ورځې وړاندې پیل شوي چې اوس مهال هم جریان لري. یاد تورنمنت د یادې ولسوالۍ ځایي خلکو او لوبغاړو په خپل شخصي لګښت پیل کړی، چې د دې په خبره هدف یې د ځوانانو ترمنځ یووالی او ځوانان له نشي توکو څخه ورزش ته راګرځول دي. د یاد ټورنمنټ مسول عبدالعلي وایي یاد ټورنمنټ به شاوخوا دوی میاشتې دوام وکړي.
په جراوت په ولسوالۍ کې اول نن زندلی چې دلته ټورنمنټ د شپې ټورنمنټ جوړیږي په زرګونو مینهواله ځي دلته نندارې ته ډېر خوشحاله دي چې دلته ټورنمنټ جوړ شوی دی. د روژې جام ټورنمنټ دی ګیر شو ټیمو ګډون پشي کې کړی دی چې اکاله ناکاله دوی میاشت خو دوام کوي.
هغه لوبغاړي چې په دې سیالیو کې برخه اخیستې زیات خوشحاله دي، خو وایي حکومت دې ورته یو لوبغالی جوړ کړي. دی وایي اوس مهال د خلکو په شاړو ځمکو کې لوبې کوي او هره دقیقه د دې د ژوبلېدو ویره شته.
ډېر خوښ یم چې داسې لومړی ځل په جراوت ولسوالۍ کې داسې یو پرمختګ شوی دی چې موږ د یو معیاري میدان غوښتنه لرو. زموږ میدان ډېر سره خراب دی. که تاسو وینئ اوس دغه ژمی کې نه کې دغه شینګیا سوی ده، نور هر وخت په دې کې خاورې ډبرې دا بیا موږ خپل په شخصي لګښت دغه خلک پیسې دغه ځوانان پیسې سره ټولو بیا د میدان سره سمو
ضرورت یو معیاري میدان ته لرو، ځکه داسې میدان ته چې اوس دلته داسې ډبرې دي نو لوبغاړي ډېر په ستونزو کې دي. هغه پښه یې خوږیږي، زغواریږي، لاس یې خوږیږي، نو داسې لوبه نشي کولی لکه پر یو چمن باندې.
د دې تر څنګ د دغه سیالیو لیدو ته په سلګونو نندارچیان د تورو او شنو چاو سره هم راځي او د دې سیالیو ننداره کوي. دا نندارچیان خوشحاله دي او وایي چې ورزش د روغ صحت ضمانت کوي. دی وایي غواړي دا ځوانان تشویق کړي تر څو ښه لوبې وکړي او یو ورځ په نړیوالو ډګرونو کې ولوبیږي.
او دا ځوانان باید چې موږ تشویق کړو، دا باید ځوانان باید چې موږ دې ته تشویق کړو چې دلته کرکټ، دلته فوټبال، دلته مکتب، دلته مدرسه، دلته سنټر، دلته درس، دې ته تشویق نشي چې دلته عمل وکړه، دلته بد اخلاق خبرې وکړه، د دې سره بې ځای خبرې وکړه، د دې سره ښکنځل وکړه، د دې سره وکړه، د دې سره دا وکړه.
دا ځوانان د پاره د سیالي ډیر یو د خوند ډکی او د ولولو ډکی دي، ځکه په دې خاطر چې کم ځوانان بیکار ځایو ته تلل یا مثلا نشي کول یا بیکار کښېنستل ولاړېدل یو ګټه خو داسول چې دغه ځایو څخه راګرځېدل دي، او دویمه ګټه داسول چې د خلک تشویق سلو ورزش ته.
په اورزګان کې د لومړی ځل دی چې د رمضان جام په نوم د کرکټ سیالي په ولسوالۍ کې پیلېږي. ولې له دې وړاندې په مرکز ترینکوټ کې د فوټبال سیالي به هر کال د رمضان په نوم پیلېدلې خو سږ کال نه.
په راپور کې مو واوریدل چې په اورزګان کې د دیرش ټیمونو لپاره د شپې تو ورځو لپاره د رمضان جام په نوم باندې د کرکټ سیالۍ پیل شوې چې شل ورځې تیر دي. لا هم دا سیالۍ دوام لري که تاسو نږدې یاستئ کولای شئ ورشئ دا سیالۍ وګورئ. اوس هم نورستان ته ورځو. په نورستان کې چارواکي وایي په دې ولایت کې د نیالګیو کینولو کمپاین پیل شوی دی چې پکې به نږدې 300,000 میوه لرونکي او بې میوې نیالګي د ځنګل ساتنې شوراګانو ته ورکړل شي. د دوی په وینا دغه نیالګیو نالونو سره به 1500 هکټاره ځنګل او 1400 جریبه میوه لرونکي باغونه جوړ شي. ځایي اوسیدونکي هم سږ کال خوښ دي چې ورته زیات میوه لرونکي او د نورستان اقلیم سره برابر نیالګي وروړې دي. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست چارواکي وایي د خوراک او کرنې نړیوال پروګرام په مالی لګښتې د دغه ولایت په مرکز او ټولو ولسوالیو کې د نیالګیو کینولو نوې کمپاین پیل کړی دی. په یاد ریاست کې د کرنیزو چارو مسؤول انجینر محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته وویل
چې دغه کمپاین په ترڅ کې به تقریبا 280,000 میوهدار او غیر میوهدار نالونه کې خودل شي، چې د دې په خودل سره به تقریبا 1500 هکتار نوې ځنګل جوړ شي، او د دې په ترڅ کې به منظم تقریبا 400 جریبه میوهدار باغونه جوړ شي. مرکز او ولسوالۍ کې د هر کلي سره هم کلیوالي شوراګانو ته رسیدلي دي او ټولو په مټ به انشاءالله دا تطبیق کیږي. او زیاتره نیالګي چې دی دغه د خوراک او کرنې نړیوالې
ځایي اوسیدونکي وایي په تیرو کلونو کې داسې نیالګي او بوټي ورکول کېدل چې ډېرې بې میوې او د نورستان اقلیم سره برابر نه وو، خو سږ کال یې ګڼ میوه لرونکي دي او هیله لري چې دې سره به یې هم ځنګلونه هي شی او هم به د خلکو اقتصاد خشي. د پارون کلیوالي شورا مشر مولوی محمد موسی راشدی
من اوسه پورې دغه شیرو نثر ټکول چې اکثر د بی فایده ونی راتلسه کال خوشبختانه ډیر د میوادار میوادار کې بیا ډیر غزان او مانی او ناکو شفتالو دا شینه راغلی دی ټول ولسوالۍ او ته تقریبا د 2,00,000 نیالګي راغلی دی. څه کال دا ډیر خ اقدام کړی دی مؤسساتو د طرف نام دی او بیا نظارت د زراعت په غاړه.
هغه لولس حکومت او مرستندوی ادارو غوښتنه کوي چې د نلکیدونکو نیالګیو په ساتنه او پالنه کې یو بل سره همکاري وکړي څو د تیرو کلونو په څیر وچ نشي او پرې شوی لګښت ځای نشي. په نورستان کې په داسې حال کې نږدې 300,000 نیالګي کینول کیږي چې د یاد ولایت ځینې ځنګلونه په تیرو کلونو کې یا د یو شمیر کسانو لخوا وهل شوي او یا هم سوځېدلي چې بیا رغولو ته یې زیاتره تیاده.
دوی مینی میته راورسېدو په دې برخه کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د طالبانو مشر د کوشنی اختر در رسیدو په مناسبت په پیغام کې خپل پلویان ته لارښوونه کړې چې له خلکو سره نرم چلند وکړي. ملاهي بت الله خوانزاده په دې پیغام کې چې د خال رسنۍ ولر خبر شوې دی ویلي چې امنیت په دې ناراضي چې سختي وشي او ډیر مړی وشي. په دې روسي کې د ملګرو ملتونو په شمول د بشري حقوقو یو شمېر موسسه راپور کړی چې د طالبانو حکومت مسؤلین د خپل مخالفان سره ناسم چلند کوي او شکنجه کوي. د طالبانو مشر په ویل فرمان کې د کوشنی اختر در رسیدو په مناسبت د کابل له پولیسو څخه زندان څخه د 300 غو باندې اند خوش کېدو خبر ورکړی دی چې په دې کې 318 خزي څلويخ نارینه او 28 ماشومان شامل دي. پازرګوري ایرانیانو نن د سپای پازاران انقلاب اسلامي دی او جګړې قمندان د خاور تسپارلو په مراسمو کې برخه واخیسته. بریج جنرال محمد زاهدی له هغه وو ایرانی افسران څخه دی چې 15 ورځې مخکې د سوری په پلازمینه دمشق کې د هوایي برید پر مهال وژل شو. ډیر باور دی چې دا برید اسرائیل کړی خو اسرائیل تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. د ایران مسابي مشر د اسرائیل پر ضد د حمله د غوښتنې خبرداري ورکړی دی. ایرانی رسنیو نن د داعش د دریو تنو مشکوک کسانو د نیولو خبر ورکړی. پولیس وایي چې د کسان د خطر پورې کې پیران کې د بریدونو پلان درلود. پولیس وایي چې د تهران په شمال کې د کرچ په سیمه کې د نخته وروسته د محمد زکریا په نوم یو تن چې پرامش مشهور دی او د داعش له مشرانو څخه دی له دوه نور سره نیولای دی. داعش د جنوري په میاشت کې په ایران کې په کرمان ښار کې د 214 مسولیت منلی و چې نږدې 100 کسان پکې وژل شوي او په لسګونو نور پکې ټپیان و. او د اوکراین پر خارکیف ښار تیر شپه د روسي د پیټالو ته کو برید کې لکټر لګش پک څنګه وژل شوی او لس نور ټپیان دي. اوکراینی چارواکي وایي چې د اوکراینه پر دویم ستر خار د روسي پر لپسی بریدو سلسله ده. د تیر شپې برید هغه وزي په سلاب په خېکړی دي چې روسي قمندانان غوړي پراتلونکو میاشتو کې د خارکیف د نیول لپاره عملیات وکړي.
زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مرابولم. د زهرو کاروان د دې اونې په خبرونه کې به واوري چې د طالبانو حکومت د کیمیاوي موادو په شندلو سره د کوکنارو د کښت ویجاړول پیل کړل.
دا ور باندې پاشو مسلکي مجاهدين په دې کې راوستل دي چې په دې کې خاص مهارت لري. دا په سلسله او په توسط باندې د واقعي تاریخ په خاطر د دې د واقعو چې د داسې علاقې د غرنۍ علاقې چې ټکټر او بشدت نشرات لاله
په یو بل راپور کې به ووري چې بې سرپنا معتادین وای له کورنۍ څخه لري والی او بې وزلی له دوی څخه د ژوند خوښي اخیستي دي.
کمی عمل نکولی هم په اختر هم د مور او پلار په احترام او هم په خپل قوم او خپلوان پیژندلای.
دا چې نشي مواد ولی او څنګه د بی اشتهای لامل کی په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړي.
روحي فشارونه د مخدره توکو او مخدره دواګانو استعمال د الکول استعمال د شیشې یا ټابلیټ کا یا امفیټامین استعمال د بی اشتهای سبب یا عوامل کېدلی شي.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
خوندان صاحب موږ ولې پوسه دلته راوړله؟ دلته خو نه نږدې کلی شته او نه لاره، موږ دلته څه شی ساتو؟
زما سره همدغه پوښتنه وه، خو جنرال صاحب ته مې څه نه شو ویلی. هغه پخوانی څومره مهم ځای و.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو لپاره پر زراعتي ځمکو کیمیاوي مواد شیندي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت چارواکي وایي چې غرنیو سیمو ته ټراکټرونه نشي ورتلای، له همدې امله دوی د نشه یي موادو د ویجاړولو لپاره له کیمیاوي موادو څخه کار اخلي. د ځمکې او چاپیریال ساتنې کارپوهان د کیمیاوي موادو له لارې د کوکنارو د کښت ویجاړول خطرناک کار بولي او وایي چې دا کار به د انسان د روغتیا او چاپیریال لپاره جدي زیان ولري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو لپاره عملیات دوام لري او د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په وروستیو میاشتو کې 3,615 هکتار ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړې دي، خو د طالبان حکومت دا ځل یو خطرناک میتود ته مخه کړې او غواړي چې د کیمیاوي موادو شیندلو د لارې د کوکنارو بوټي له منځه یوسي. د کورنۍ چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ساحوي رئیس مولوي جانان عزیزي په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو پر مهال وویل چې له دې میتود څخه یوازې په غرنیو سیمو کې کار اخیستل کیږي.
پاشو مسلکی مجاهدین په دې کې راوستل دي چې په دې کې خاص مهارت لري، دغه په سلسله او په توسط باندې د واقعو یا تاریخ په خاطر د دې د واقعو چې داسې علاقه د غرنی علاقه چې ټکټر او بشې دې ته نشي راتللی، موږ مجبور وسو چې په دوا باندې پاشو. نظمول د بدخشان ټول ولست دا خبره ده چې تاسو په خپل د شه د منځ ویسي امارات یا مجاهدین دې ته مجبور کوي چې تاسو درس ساسي پټانو ته او ساسي پر تاریخ او ساسي پر کښ باندې دوا درو پاش.
د طالبان حکومت داسې محل د کیمیاوي موادو شندلو په اړه د مسلکي اشخاصو د درلودلو ادعا کوي چې پر افغانستان د طالبانو له دوهمې واکمنۍ سره سم له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ډیری پخواني مسلکي کارکوونکي له کارو څخه شړل سوي دي. په دې اړه د چاپیریال ساتنې کارپوهان د کیمیاوي موادو د لارې د کوکنارو د کښت ویجاړول خطرناک کار بولي او وایي چې کیمیاوي مواد زراعتي مځکې په زهرو ککړوي. د کابل پوهنتون د ځمکې پیژندنې پخواني استاد خلیل احمد ناجم د طالبان له حکومت څخه غواړي چې هر څومره ژر کېږي دا کار دی ودروي.
د وپشي تخصص کور درک
د واشیندل تخصص تارتیا لري که دوی د کوکنارو پر بوټو د واشیندي له شک پرته چې د زمکه پر راتونکو حاصلاتو منفي اغیز کوي، ځکه چې دا دوا زهر دی او د زمکه راتونکو حاصلات په زهرو ککړوي، هم انسان او هم د ژوند چاپیریال ته زیان رسوي. نو له همدې عمله باید طالبان له دې کار څخه لاس واخلي او غوړه لارې داده چې د کوکنارو د کښت مخه ونیسي یا دا چې د کوکنارو لپاره بدیل پیدا کړي.
بدیل برش پیدا کنم برای کوکنار.
په افغانستان کې د کیمیاوي موادو شندلو د لارې د کوکنارو د کښت ویجاړول د لومړي ځل لپاره په 2004 میلادي کال کې د بهرنۍ ځواکونو لخوا په هلمند ولایت کې پیل شول، خو هغه وخت د ځایي خلکو د شکایتونو او حکومت اعتراض له امله دا کار ودرول سو. هغه مهال بزګرانو دا شکایت وکړ چې د کوکنارو پر کښت د کیمیاوي موادو شندل د دې سبب سوي چې د دوی مځکو د څو کالو لپاره پرله پسې ښه حاصلات نه درلودل او ترلاسه سوي حاصلات یې هم په ظاهر ککړ سوي و.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت د کیمیاوي موادو په شیندلو سره د کوکنارو د کښت ویجاړول پیل کړل.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیا نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه بجګر خونه ودانه اخر می ورته ځوان وبیا ځنه سمي وسره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مغز د مون خراب کو وړو کې د مونږه پوچ کړو اقونه د مونږه خراب کړو
د مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او مرسو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونۍ ځخ خبرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې بي سرپناه معتادین وای ل کورنۍ څخه لري والی او بي وزلي ل دوی څخه د ژوند خوخي اخیستي او اندا چې د اختر خوخي هم له لاسه وتلی دي. د بلخ ولایت اوسیدونکو سمیر چې له اتو کالو راهیسې نشه کوي په دې موده کې یوازې درې ځله کور ته تللی او د خپلې کورنۍ له غړو سره یوازې د څو دقیقو لپاره لیدلی دی. دی وایي چې تر اعتیاد مخکې مور او پلار مینه ورسره کوله او د اختر په ګډون یې د خپلوانو په ټولو دودیزو مراسمو کې برخه اخیسته، خو له کومې ورځې راهیسې چې معتاد شوی دا خوښي یې له نصیبه وتلی دي. په دې راپور کې مو د سمیر ژوند ته لنډه کتنه کړې ده.
د بلخ ولایت اوسیدونکی سمیر چې له ایران څخه راشړل شوی او له څلورو کالو راهیسې په هرات کې اوسیږي، د ښار له ډیرانونو څخه پلاستیکونه راټولوي او په هغه پیسو ځان ته نشي مواد رانیسي. سمیر وایي چې په دې موده کې هیڅ وخت د اختر را رسیدلو او تیرېدلو معنی نه ده ورته درلودلی.
کمی عمل نه کولی، هم به په اختر، هم به د مور او پلار په احترام، او هم به می خپل قوم او خپلوان پیژندلی. اوس د نشي پیسې له کومه کړو؟ اختر خو پرېږده، ولکه پوهیږم چې اختر دی که د جمعې ورځ ده چې تیریږي.
د افغانستان په ډیری ښارونو کې داسې بې سرپناه معتادین اوسیږي چې کورنیو یې شړلې او د کورنیو همکاري نه کول د دې سبب شوي چې ډیر معتادین تر یو ځل درملنې وروسته بیرته په نشو اخته شي. ارواپوهان وایي چې د کورنۍ مهرباني له احتیاط څخه د معتاد په ژغورلو او درملنه کې اساسي ونډه لري. په کابل کې د معتادینو د درملنې د یوه مرکز ارواپوه هارون توپان وایي چې احتیاط په انسان کې معنویات او ارزښتونه وژني چې په دې ډول معتاد له ټولنې څخه ګوښه کیږي.
یو نفر چې مواد مخدر استفاده کوي او هغه معتاد شوی وي، هغه ته بهترین شی په ژوند کې هغه مواد مخدر د ته طرق هم لاسته راوړي. مثلا په ته اجتماعي کې خپلوانو کره، مثلا کاکا دی یا خاله دی یا ماما دی، دوی کره تلای نشي. ټول د دې مغز کې د دې بخش ځایونه، د دې ارزښتونه ځایونه مواد مخدر نه ولای دی. یو معتاد تاسو ګورئ چې دا باید نوې جامې واغني، اختر کې ټول کرلار شي، نه. دا چې کوي یو زوړ بوجۍ په لاس کې دی، ګرځي په کوڅو کې، د قوتيان دونه شاین ټولې چې لپاره چې هغه مواد مخدر لاسته راوړي.
ټولنپوهان کورنیو ته وړاندیز کوي چې د کورنۍ له غړو سره مینه کول هغوی د نشې پرېښودلو ته هڅوي، او د نشې تر پرېښودلو وروسته د خوشحالۍ په مراسمو کې د هغوی ګډون د دې سبب کیږي چې له لاسه وتلی باور بیرته ترلاسه کړي او د تل لپاره له نشو څخه لاس واخلي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې بې سرپناه معتادین وایي له کورنۍ څخه لرې والی او بې وزلۍ له دوی څخه د اخترونو په څیر د ژوند ډېرې خوښۍ اخیستې دي.
رازا کوم مونږ ته ته منتظرو.
بس دا دای زام راغلم، اوس مو په ګاډه ملو کو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه دای رین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟ په یو دود څوک نه موتا دیږي. دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مو وها سر سره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلر به ساته د سهار له شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 21 او 25 مترو، او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1280 منځنۍ څپو باندې واوري. ډیری هغه معتادین چې د خاطرو په لړۍ کې له ازادي رادیو سره خبرې کړې وایي چې د احتیاط پر مهال یې ټول پام نشې ته وي او خوړو ته یې چندان اشتیا نه کیږي. طبي ډاکټران هم د دوی خبره مني او وایي چې ټول نشه یي مواد په تیره بیا ښیښه تر نورو نشه یي موادو ډیر په معتادینو کې د بې اشتهایي لامل کیږي، او دوی ډیر زر په عصبي، جسمي او جنسي کمزوریو اخته کوي. دا چې نشه یي مواد ولې او څنګه د بې اشتهایي لامل کیږي، او د نشې په کوم پړاو کې معتادین له بې اشتهایي سره مخ کیږي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړي. ښاغلی شریفیار په پیل کې د بې اشتهایی په اړه معلومات ورکوي.
بیشتی په دو ډول ده. یو هغه بیشتی ده چې موږ ورته لوز اپټایټ وای یا د خوراک ته مایل نه لرل یا د خوراک د لپاره مینه نه لرل، چې هغه اکثره د بعضو لنډمهاله او اوږدمهاله ناروغیو په واسطه منځته راځي. او هغه مثلا د ملاریا، د مورکی او د مختلفو انتانی یا میکروبي ناروغیو په واسطه منځته راځي. او بیرته د تکلیف د ښه کېدو سره بیشتی هم د منځځي، چې دې ته موږ لنډمهاله بیشتی وای یا لوز آف اپټایټس. دویما عصبی بی اشتهی ده چه اغیطا منگا نوروگزیا نوروزا، چه ده هم بی اشتهی اکثر ده روانی تکلیفون پا واسطه لکر دپریشن، انزایتی، پیشارون روحی، پیشارون استرسون، ده مخدر توکو، ده استعمال، ده نشه مواد و ده استعمال پا وجه پیدا کیگی. او پا ده که کس غواری چه پا کس دی دوال بانده زان تلوگه ورکی او مثلا زان وگه کبی، او دوی غواری چه دوی دا بدن وچ پاتشی او ډنګر پاتشی او همدارنګ د دوی په بدن کې طبيعي اراز او علائم شتون چې د لوګي لامل پیدا شوی موجود وي.
په انسانانو کې د بی اشتهایی عوامل کوم دي؟
په انسانانو کې د بی اشتهایی عوامل زخت ډیر دي، کیدای شي چې حاد مرزونه یا لند مرزونه یا انتانی ناروغانه، داخله ناروغیانې، عصبی ناروغیانې هم د بیشتی سبب کیږي. همدارنګه د عصبی بیشتی چې د انوروکسیا نوروز په نامه باندې یادیږي، د دې عوامل زیات دي. اکثر عواملونه یې عصبی ناخوښي یا عصبی ناروغي لکه ډپریشن، انزایټي، سټرسونه، روحي فشارونه، د مخدره توکو او مخدره دواګانو استعمال، د الکولو استعمال، د شیشې یا ټابلیټ کا یا امفیټامین استعمال، دا ډیری او همدارنګه مزمن او زندنی ناروغي لکه سرطان د بی اشتهایی سبب یا عوامل کیدلی شي.
تاسو ویل چې نشه یي مواد هم د بی اشتهایی لامل ګرځي، ولې علت یې څه ده؟
د لوګي سنټر یا مرکز چې کوم په موضوع کې مخکد لري او د هایپوتلاموس په نامه یادیږي، ټول نشه یي مواد د دغه مرکز یا د هایپوتلاموس د نه کېدو منې کېدو سبب کیږي. په نتیجه کې د لوګي کمی سیالي چې موجوده یا غده منځزي او بالاخره د اشتیا د کمزوري سبب کیږي. او همدارنګه نشه یي مواد په اعصابو باندې مستقیما اغیز لري. او د بلی خوانه نشه یي مواد د هاضمه په سیستم باندې چې په کولمو کې چیرته چې غذایی مواد د هضم او جذب کیږي، هغلته مختلف هورمونونه لکه ګاسترین او کولیسټوکینین افرازیږي د کولمو د غدواتو په واسطه باندې. او هغه د اشتیا او د غذایی موادو د هضم او جذب کې رول لري. دغه هورمونونه هم لکه کولیسټوکینین او ګاسترین او مختلف نور انزایمونه لیفاز، امیلاز، د دوی د کمزورتیا او د دوی د وظایفو د خرابېدو سبب کیږي. په نتیجه کې بیشتی منځته راوړي.
کوم ډول نشه یي مواد لا ډیر په معتادینو کې بیشتهایی را پیدا کوي؟
ټول نشه یي مواد د بیشتهایی سبب کیږي، خو ډېرې چې نن سبا څېړنو ښودلې ده اکثرات میټا امفیټامین، خصوصا امفیټامین چې بدبختانه نن سبا په افغانستان کې ډېر خلک پروګ دي، او همدارنګه میټا امفیټامین دواړه چې دي ته مغز پارونکي یا برین سټیمولنس ډرګز یا دوا ورته وایي، اکثر په ټابلیټ کا کې او په شیشې کې استعمالي. همدارنګه بدبختانه بعضی یونانیان یا هغه یونانی دوا پروشان چې یونانی دوا خرڅي، هغه هم هغه کسانو ته چې وزن زیات وي او د وزن د کموالي په خاطر باندې پاوي کې امپیټامین او همدا میټ امپیټامین مواد اچي تر څو پوری د هغه د بیشتی سبب شي او بل اخره د هغه وزن کم شي. همدارنګه هیروین او الکول اکثر دوی د بیشتی سبب کیږي.
ځینې کسان وایي چې دوی د بیشتیایی لامل ځینو نشه یي موادو لکه چرسو او شرابو ته مخه کړه. آیا رښتیا هم ځینې نشه یي مواد ستاسي د دروزنی اشتیا سبب سي؟
بدبختانه چې شراب یا الکول او همدارنګ چرس په اول مراحل کې د کاذب یا دروجن اشتیا سبب کېدل شي چې بل اخره په مرور د وخت باندې دغه حالت سرچپه کیږي او د هغه مراکز چې د اشتیا کنټرول په غاړه لري او همدارنګ په کولمو کې هغه هورمونونه چې د کولمو په واسطه ابرازي او د اشتیا په دغه کې رول لري بل اخره همدغه مواد هغوی باندې بد تاثیر کوي په مرور د وخت او دغه حادثه سرچپه کیږي. یعنی اکثره د دغه موادو لکه د چرسو او یا د الکولو د دروغجن اشتیا راوړلو سبب دا دی چې دغه مواد لکه الکول او چرس د بدن میتابولیزم تیزوي. کله چې میتابولیزم تیز شي نو په نتیجه کې ورسره اشتیا هم زیاتیږي او بالاخره آینده لپاره په دوامدار ډول باندې بالاخره دا پروسه سرچپه کیږي او د بې اشتیاي سبب کېدلی شي.
په معتادینو کې د بې اشتیاي نښې نښانې څه دي؟
دوی کې اکثرا جسمانی او فزیکی کمزوریان موجود وي ځکه چې دوی د بیشتیاي په وجه باندې کمزوري کیږي. مثلا دوی ته ډنګرواله پیدا کیږي، خواريږي، دوی بدن پسوی تغذیه باندې اخته کیږي، د جنسی کمزوري باعث کیږي، د جسمی کمزوري باعث کیږي، همدارنګ د ذهنی کمزوري باعث کیږي. یعنی دا مریضان کم چې د نشو څخه ورته بې اشتیاي پیدا شوي اکثره په جنسی کمزوري، په جسمی کمزوري او په ذهني کمزوري اخته او بالاخره د دې په نتیجه کې دوی معافیتي سیستم یا مقاومت سیستم کمزوري کیږي او په نتیجه کې د مختلفو ناروغیو سره هم مخ کیږي چې دا د دې اراض علائم ښایي.
د نشي په کوم پړاو کې معتادین د بې اشتیاي له ستونزې سره مخ کیږي؟
په وایلو کې چې بې اشتیا شي اشتیا زیاتیږي. بدبختانه چې کله دوی روغ دي شي او خو معتاد شي نو بیا په دغه پړاوونو کې یا په دې مرحلې کې د دوی اشتیا بیخي خرابیږي.
که څوک نشه پرېږدي، آیا خوړو ته یې لیوالتیا ډیریږي او که همداسې بې اشتیا پاتې کیږي او ځانګړې درملنې ته اړتیا لري؟
هغه کسان چې نشه پری دي بیرته د دوی بدن صحیح کیږي او اشتیا هم د دوی بیرته صحیح کیږي. په ډیرو کمو کسانو کې که چیرته دوی نشه پریخي او سره د نشې د پریښودو بیا هم د دوی د اشتیا دوام کوي نو په دې وخت کې دوی باید یو عقلي عصبي رواني متخصص سره باید مشوره وکړي تر څو کومه طریقه لازمه ده یا دوا کومه لازمه وي چې دوی ته هماغه هدایت او سپارښتنه وشي.
په مرکه کې مو واوریدل چې طبي ډاکټران وایي نشه یي مواد اشتها له منځه وړي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب تم چلا شیل بچی مور دی پودر و هی پلاد پودر و هی یا می خور عزت پودر و هی یا می پودر و هی
لا پمری کنا و ما پمور خو سخ خبر نه خم خم مورم
چی مونږ پلان واخست یو نیم لک ډالر و اندا سرمایه ما ټول و خرم.
دا نشه مواد ل زیانونو څخه د شغورل لپاره د زهر کاروان و نيزه خبرونه واوري.
دا زادی رادیو ترن اوریدونکو دا د زهر کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې چې احمد خان پر لوی لار د پولیسو د وی امنیتی پوسټي قومندان او د نشي موادو قاچاقونکو ته لوی سرخوګي جوړ کړی دی. خود هغه امیر د پوسټه داسې ځای ته وړي چې هلته نږدې نه سړک او نه هم کوم کلی وي. احمد خان نه پوهیږي چې د پوسټه ولې دې ځای ته راوړل سو، خو ناڅاپه یې په زړه کې و نقشه ورګرځي دا چې دا به څنګه نقشه وي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
لیمه لوري
بلې پلارا
څوک دی؟
حاجی انور اکا دی.
ورته وایي چې راځه. السلام علیکم جنرال صاحب.
وعلیکم حاجی صاحب انور خان، ستړی موشی په خیر راغلی.
په خیر یو سه، په خیر یو سه.
راځه راځه دغه ځکینه خدای دې خیر کی، څنګه دې په دې شنه ساعت کې موږ یاد شولو؟
جنرال صاحب ته خو خبرې چې زمونږ کاروبار تل په تیاره کې وي، خو زه لا ښه یم، تا ته دا د سهار په خړه راغلی یم.
بس زه پوه شوم. ښه، دا راته ووایه چې څه مشکل دی.
مشکل دا دی چې ستاسو یو امنیتي پوسته مونږ ته مزاحمت کوي.
کومه پوسته؟
هغه پوسته چې یوه میاشت مخکې زمونږ د تریاکو یو قطار نیولی وه.
ښه، هغه د قومندان احمد خان پوسته ښیي.
هو، احمد خان ښیم.
ریښتیا هم هغه سړی د قاچاقو پر ضد مبارزه کې ډېر سخت دی. ټول قاچاق بران ځنې تنګ شوي دي.
نه پوهېږم چې اوس څه ورسره وکړو.
عجي زبان ورخانه، ته خو قاچاقبرې ډېرې پیسې لري. یوه لاره خو یې دا ده چې پیسې ورکړه.
پیسې خو ورکومه نه منې، څو وارې مې د پیسو ورته ویلي دي، خو دومره بد ورباندې لګېږي لکه کنزل چې ورته کوې.
نو ته وایې چې څه وکړو؟
زما خو داسې خوښه ده چې دا پوسته بل ځای ته یوسه، داسې ځای چې د لارې لږ ګوښه وي.
دا خو یې ښه لاره ده، خو دا کار دومره اسانه هم نه دی.
جنرال صاحب، تا ته خو ګران کارونه هم اسانه دي.
اسانه خو دي، خو مطلب چې ته سر خلاص کړي.
جنرال صاحب غم مه کوه، دا نه پیسې مې راوړي دي، دا دې ورته وګوره، پوره لس لکه دي.
چې داسې ده، نور یې ماته پرېږده. بس داسې وګڼه چې دا پوسته همدا نن لرې شوه، تر دې وروسته بېغمه په دې لار خپل قاچاق کوه. خو ګوره، زما برخه مه هېروه، لکه د نن همداسې مې خوشحاله ساته.
بس بېخي بېغمه اوسه جنرال صاحب.
قومندان صاحب، موږ ولې پوسته دلته راوړله؟ دلته خو نه نږدې کلی شته او نه لاره، موږ دلته څه شی ساتو؟
زما سره همدغه پوښتنه وه، خو جنرال صاحب ته مې څه نشو ویلی. هغه پخوانی څومره مهم ځای و، د نشه یي موادو د قاچاقو لویه لار وه، او هره ورځ به مو نشه یي مواد نیول. خو د دې کار تر شا خامخا کومه خبره شته.
څه خبره؟
دا به وروسته معلومه شي، خو ته ورشه نورو پولیسو ته ووایه چې ځانونه چمتو کړي، څو نفره دلته پرېږدو او موږ تاسې یو ځای ځو.
چیرې ځو؟
راځه وروسته به پوه شې چې چیرته ځو. ته ژر ورشه پولیس تیار کړه.
په دواړو سترګو قومندان صاحب. قومندان صاحب، دا خو زموږ پخوانۍ پوستې ته راغلو.
هو، دا زموږ پخوانۍ پوسته ده.
نو دلته څه کوو؟
دلته د نشه یي موادو قاچاقبرانو ته کمی نیسو. زه داسې فکر کومه چې زموږ د پوستې په تبدیلېدو کې د قاچاقبرو لوی لاس دی.
خو دوی لکه چې ما نه پېژني. ما ته هم قومندان احمد خان وایي، ولاکه خو رانه ښه ورځ وویني دا قاچاقبر. سرتېرو، په همدې دره کې پټ شئ، هغه لنډ موټر چراغونه ښکاري لکه چې د قاچاقبرو قطار را روان دی. ګنونه چمتو کړئ.
قومندان صاحب، هغه د موټرو قطار را نږدې شو، ولې ورته ګورو؟
ته لږ صبر وکړه، زه خپله درته وایم چې اور.
اوهو، دا څومره لوی قطار دی! هغه د وسلې هم ورسره دي، خامخا قاچاقبران دي.
هو، قاچاقبران دي، بس اوس یې وخت دی.
پولیسو، اور!
زلمی خانه، دو دوی لخواه دازی و داریده. فکر که اما وصلوال تکتیده دی او طول مدر و داریدل. درده چه ورشو مدرونه گرو.
سمانه قومندان صاحب. اوهو، قومندان صاحب، دا موټر خو ټول له هیروینو ډک دی.
هو، رښتیا هم چې له هیروینو ډک دی.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا د الله په امان.
د زهرو کاروان.
تا بنگرو شنگ شنگ ستادا بنگرو شنگ شنگ ستادا بنگرو شنگ هر سهارا بسلوی پزڑکی می دمینی ولولی را پاروی او پزڑکی می دمینی ولولی را پاروی او ستادا بنگرو شنگ شنگ ستادا بنگرو شنگ هر سهارا بسلوی پزڑکی می دمینی ولولی را پاروی او پزڑکی می دمینی ولولی را پاروی او ساده بنگرو شنگ شنگ